السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د حمل یاوري 13 او د اپریل 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستاني رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 944 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1/2 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهرت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوز وی هغه اته تنه وسلواله وجلی چې د دوی د ادعا لمخې د افغانستان له خاورې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوزیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې اته تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلی پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پول مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیگدلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل اکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرنې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایراني چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تمی بروس د حمل په 12 ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیلو یو ځل بیا پر دې تړانګه خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر الاریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبري اجنس د راپور لمخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13 او د یو لنډمهاله اوربان له نافذېدو را په دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 1000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تک په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هم ډیر داسې جرنلستان پاتې دي، د هغوی کیسونه آلریډي په انګلیسو کې پروسس کې دي، اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي.
روسیې د اوکراین پر مرکزي سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د ایوب خیل اوسیدونکي د اساسي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي.
لیاری ټولی خراب دی، لیاری نشتا، سیګاره برند نشي، خاطی موټر نشي، تلا خال ډیر په تکلیف.
نو راپورونه همشته هیله ده تر پای مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شبی دي. د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې پروند اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندي کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوي. نورحال له فیروزی عزیزی نورو
د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې د 944 کورنیو په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اپریل په شپږمه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2840 نارینه، 1555 خسی او 2001 ماشومان کې شامل دي، د لنډی کوتل ترانزیتی کمپ ته لګیدلو او لقانونی لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلی چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورځپاڼې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړي توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپریس ټریبیون زیاته کړي چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسا خان چې د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد په ګولډا ټیشن کې د منګ کورونا پاس تورا په لور پاتې دي. دلته چھاپا دا وسه غتا سره زغه کې ته مغه ټیم کې ما د کار ته مغه کټ کو وې تام کړ سبه مغه تور کې خبر دی ول پاس چھاپا دا ځان ساته دا وسم په ګولډا کې چھاپا دا د منګ کورې د پاس
د غخار کې بل میشت افغان کډول عبد الله خان هم وویل
مسان نسی تانو د ورګي تانو کې سه پنځه نس کسان برابر سي بیا چې کې د ورګي نه دې ډوډۍ بندوبست نه دې د خبره د ملاست بندوبست استا او بې عزتۍ سره خراب دي سه خبرې او زه خپل اسلام آباد کې مننن مې سه خبرې دي یونیم کروڑ په دکان یې والک دی ویلې مالزي خرصو ما را دی ویلې دې سه کې د نواخ ما
په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزا کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپل سپانو لبند خونی یو ویډیو خبره کړې چې پکې ګڼ شمیر ماشومان لیدل کیږي چې پکې یو سړی د دوی پاستازي ته وایي چې له تیرې یوې شپې راهیسې چې دوی هلته لګول سوي خواړه او اوبه نه دي ورکړل سوي. د غراس په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی اے سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو نسی وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو له مدافعینو او له پاکستانی وګړو جوړه ده پر اکسپانې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بله جلا کړل کیږي او ټینګار کړی چې د نیول سویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل سویو کډوال ویلي و چې له خپلو کورونو ایستل سوي او اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقونو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د وسیلي چلند غوښتنه کړې خو پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدامې د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والی عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو سویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیرنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له ایستلو له مادي او معنوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د څپې د احتمالي سیاتوالي په صورت کې په بیرنیو اقداماتو ټینګار سوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د ای سی سی کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هېواده د وتلو وروستۍ نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موریدل چې پاکستان په تیرو شاوخوا شپږو ورځو کې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بلورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تک په نیت هلته دیره دي. د مشال رادیو خبريال اسما ګل له یو شمیر خبريالانو او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2020 کال اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 160 ټلویزیونی چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدود شوې ده.
دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن دوی سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به دریم ملک ته کې دریم ملک ته دکې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته هغوی ته اجازه نشته دی، د یوم نشته دی، ځکه ژورنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څوک نه دی. نو هلته خو اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هیڅ هم نشته دی، نه کار شته نه روزګار شته نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید درته دودي تا څو کارتونه ماټونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کې نه بیا باید یو داسې یو درېیم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو دو دا دغه دی، نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي نه د کار نه د ژورنالیستۍ نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید درته دوی ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وای چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر خپو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاصه توګه خبریالان په خپل هیواد په پریښودلو مجبور شول، چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړاندې د افغانانو ډیره ملمستیا کړې. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میعاد ختم شوی او په نوي کولو کې یو د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمېر زیات وی، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو له وجې هغوی نشي کولی چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانی ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول او مهاجرانو لا جون تیرول لکه د قیدیانو دا.
دا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست 2023 کال دسمبر 23 نیټې د راپور لمخې په افغانستان کې لږ تر لږه 14 خبریالان په غیر قانوني ډول نیولې شوې دي او د هغوی د لادرکه کېدو زورونی او تشدد پیښې ثبت شوې دي. همدارنګ د افغان خپلواک اتحادیې د معلوماتو لمخې یوازې په 2023 کال کې 15 پیښې ثبت شوې چې پکې خبریالان له فشار، پښتنو او تحقیقاتو سره مخ شوي دي. د راپور له مخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 2 د ننګرهار ولایت د
14 رسنو نشریاتی جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوی دی. تر دې وړاندې هم د 15 زیات خبریالان له هېواده وتلي او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ضلعي کوارډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته وویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل پرامیته کې وو، خو کیسونه یې لیټ شوي وو. فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پرسو که د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرني هېوادونو ته لاړل، نو اوس هم ډېر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په ایم بی سو کې پروسس کې دي. اکثره په دې کې داسې چې د هغې کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف ده پاکستان د تلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپی یونین او بهرني هېوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زر تزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي. خو دا عمل لا روان دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دی.
دا روان کال د مارچ په 9 افغان جرنلسټ سپورټ ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هېواده وباسي. دوی وای ډېر خبریالان د افغان حکومت له ویرې پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنی حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2022 کال کې افغان جرنلسټ یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې یې 80% خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جینز پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شاوخوا 80% خپلې دندې له لاسه ورکړې، 80% له زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، چې 90% پکې یوازې د خپلې کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته روس سبیر تر از خوست ورزودی ته چې روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي کارولي او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې چې مرګ جوړ لري. تفصیل له صفی الله ستانک زیور.
روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالستیک توغندۍ وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې ده. داسې انګیرل کیږي چې دا بریدونه به د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکي ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 3 ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلی او ورته زیان رسیدلی دی. داراز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولی چې پکې 2 ژوبل دي او په پراخه کچه زیان یې اړولی دی. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هېواد کې پر اهدافو 11 ډرونونه ویشتلي دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. داراز موسکو او واشنګټن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره وو. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هېواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر 4 د هغه هېواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر 3 شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یوبخیلو د سیمې اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو کلیوالي لارو او دغه راز سړکونه او روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله شکایتونه لري. زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی.
د خوست د ایوب خیلو د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړوند ده، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاکو اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خراب دی، لارې نشته، سیګاره برند نه چی، خاټی وی موټر نه شتلا، خلک ډیر په تکلیف دي. ضرورت ته چې د لارې جوړی شي، دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډیر منتقادو ډیر خلک دي، مریضون ډیر په تکلیف دي، خوز بازار ته دي، بلاکوري لکانو ته دي، ډیر تکلیف دي مریضون په برات.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولی.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانا چې دغه ځای نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر هغه نه وي، یا بله وي، یا خړې وي، یا شګرا وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا چنمی کی چیمونگ دی پورا دی کلینک جوڑ شی چی دی مونگ دی کوم دی کلی چول مشکلات پا دیزن حال شی.
د یاد سیمه اوسیدونکو وایي زمکه ډیر ښه حاصل ورکوي، خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، شنې خونې او د زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکو حاجی ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا بازار ته یوسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. موږ د دولت نه دا غته چې باید زمیدارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د پاره دا شنې خونې جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د غراز د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1290 نوي چپو خبرونه لري. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. دغه کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي وای چې له سولیزې مبارزې پرته بل لاره نشته او دې ته به دوام ورکوي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د شویو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړې.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزې چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولي دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم کوم چې الته د نن په هغه کې داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې د ستونزو حل کړي او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. اما تا کوم ځای کې چې تصمیم نیولی کېږي، متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو. او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منتها موږ سره غیر له دغه سې مدني مبارزونه، غیر دغه سولیز مبارزونه، غیر له غوچتولونه، غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار هم نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېر بدې تجربې لري او اصلا ولس هم په دغه کچه کې نه دی. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. منتها هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي، که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلی دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چیرې در تاسو خو د یو پلاوي په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بېلابېلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه زه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت له مخې نه چې هغه یو ځانګړی مدرسي ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني ازادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا هیڅ نه دی ورغلی او بله دا ده چې د شلو دیرشو یا څلوېښت کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي، یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي. نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملاً په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملاً په دې باندې ټینګار کوي. مونږ په هغه چاپیریال کې چې دا ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران، دوی د هغه یو چاپیریال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر. او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا یو ډېره وړه کتله ده، محدود شمېر دي، متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع هم دوی دي. نو تر اوسه پورې هغه ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده، نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو. کېدای شي دا ډیپلوماسي وي، هماغه لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې ځلې کوي. نه دوی بریالي شوي دي، نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی. موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د نه ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ.
زده کړو ملي کمپاین ټول غړي کې وشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولې ولس ملیونونو باندې دی؟ فکر کوي چې ولسی مبارزې په دې برخه کې څومره مثلا شوي، څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی، ولس خپل غږ پورته کړی دی. هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي. همدلته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغسې خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استازولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزې په سختۍ سره ځپل کیږي. او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او یا اوس هم په تړلو دروازو تر شا د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو موږ تاسو پیږو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزې په سختۍ ځپل کیږي. نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت تر ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ورلوېدلی دی. او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي، هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب؟ د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین
یوه ستونزه چې دا د زموږ په دغه سوله ییزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بېلابېل کمپاینونه روان دي، بېلابېلې مدني مبارزې روانې دي په بېلابېلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې د دغه هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملاً اوس خو موږ همدې باندې کار شروع کړی دی او موږ غواړو چې طبیعي خبره ده چې کله دغه هلې ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولی شو له دې لارې هغه کوم سوله ییز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات څو چنده زیات کړو، هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونه په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لیږلي دي، چارواکو سره مو لیدلي دي، او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکوو.
د نجونو د زده کړو د کمپاین د شورا مشر خوشحال روحي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. دغه مرکه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې په بیا بیا اوریدل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګهلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه